ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
پاکستان کے دے وقت ماخام 6 بجے افغانستان کے 95 بجے اور دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دسہر 8 بجے شیوی دی دے توار رز دا کال دے 2015 لسم دے دسمبر دمیاشتے وہ اشتما نیٹا دا دے ڈیوا ریڈیو پا دیو ساتا خبری خبروانے کے زا انیلا خالد
او زا نصر کاکا
تاسو تہر کلے وایو اول راندی کو دے خبرونو سرٹکی
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف افغان چارواکو سره خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی د پولی دواړو خواو ته څېړونکي وای پاکستان ته به افغانستان کې د امن او سولې لپاره خپل رول لوبول وی
د
ما نه د شام ته افغانستان طرف ته کوم پاکستان پالیسی دا کې ایمان وکړ چې په بدون راغلی وی او پاکستان چې کوم یو شیخ هرڅی په افغانستان باندې هغه مکه طالبانو باندې اثر دی
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وجن نن اتم کلی زمان زلی کیږي د پیپلز کون چارواکو د پاکستان سپریم کورٹ نه غوښتنه کړې ده چې د بینظیر بھٹو د وجن کیس پر روزانه بنیادونو اورنا اوخړي
میری اپیل ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس میں اسپیشل انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں
او په داسې حال چې د عراق رمادي ښار کې د حکومتي عسکرو داعش په ځد جګړه دوام لري د دغه تندرو ډلې مشر ابوبکر البغدادي یو پیغام کې د سعودي عربستان په شمول د غربي هیوادونو په ځد جګړې لپاره ژغ بیا تکرار کړی دی
خپل پیغامونو کې بغدادي اکثره سعودي عرب په حکومت نیوکه کوي تر وړاندې هم یو پیغام کې بغدادي سعودي عرب په مشرانو تور لګولې وو چې یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد عملیات یې د غرب خوشالولو لپاره کړي
او اوس د خبرونو تفصیل
د پاکستانی فوج سر لشکر جنرال راحیل شریف نن د یکشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی هغه له افغان سیاسي او فوجي مشرتابه سره به مهمې خبرې کوي چارواکي وایي د خبرو اترو کې به زیاته توجه د افغانستان د سولې او روغې جوړې پروسه امنیتي همکاري زیاتول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو انتظام کې شوالی راوستلو باندې وي چې دواړو خواو ته د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي جنرال راحیل شریف په داسې وخت کابل ته رسیدلی چې روانه میاشت افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته سفر کړی او د ایشیا زړه نومي کانفرنس کې ګډون کړی د هغه کانفرنس په مهال افغان پاکستانی چینایي او امریکایي چارواکو د کابل د سولې پروسې زر تر زره شروع کولو باندې موافقه کړې وه په عین وخت کې ځینې افغان چارواکو نیوکې کړې دي چې پاکستان له وسلوال طالبانو سره د کابل د سولې خبرو ته اخلاص نه څرګندوي او افغانستان کې د اړیګړې لپاره د تندروانو سره مرستې کوي خو پاکستان دا تورونه رد کړي او وای د افغانستان امنیت د اسلام آباد امنیت دی د پولی دواړو خواو ته څېړونکي وای پاکستان ته به افغانستان کې د امن او سولې لپاره خپل رول لوبول وی
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بھٹو د اتم کلیزی لړکې نن د پاکستان یو شمیر ښارونو کې دستوري شوې دي د کلیزی مانځلو لړکې د پیپلز ګوند په زرګونو کارکونه نن د لاړکانې ګړی خدا بخش سیمې ته ورغلي وو چېرته چې خدای بخلې میرمن بھٹو سره د خپل پلار او رونو خخه ده کارکنانو د دې قبر ته نن د دعاګانې او د قران مجید ختمونه کړي دي په ګړی خدا بخش کې یو غټه غونډه هم را جوړه شوه چې ورته د پیپلز ګوند شریک چیرمین او د میرمن بھٹو زوی بلاول بھٹو زرداری هم وینا کړې ده د پیپلز ګوند یو مشر رحمان ملک غوښتنه کړې ده چې باید د پاکستان سپریم کورټ دی د بینظیر بھٹو وجنې د نوي سره مقدمه پیل کړي او د روزانه په بنیادونو اورنا وکړې شي د یادونې وړ ده د دسمبر په اتمه نیټه کال 2000 کې د راول پنډای په خار کې میرمن بھٹو د یوې جلسې په ځانمرګي برید کې وجلې شوې وه د برید په تور کې 15 تنه نیولې شوې دي خو تر اوسه د مقدمې څه نتیجه نه ده راوته
پاکستانی چارواکي وایي د ایران سره ساتونکو د پولی بلې خوا څخه په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه وشتلي د دوی په وینا د راکټونه ایراني پولې ته څیرمه د مشکل په سیمه کې لګېدلي د لویزو مامورین وایي ایرانیانو د یکشنبه په ورځ درې راکټونه وویشتل خو په یو ځای خالي ځای کې لګېدلي چې له امله یې ځاني تلفات نه دي اوښتي نور تفصیل حمید سمسور راکوي
چارواکی وی دغه پیښه د بلوچستان په لویدیځ کې د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د ماشکیل په سیمه کې رامنځته سواله د ماشکیل د لویزو علي رتبه مشر د دغه پیښه پخلای وکړی او وی ویل چې د ایران د سرحدي پولیسو له لوري دغه درې توغندۍ د ماشکیل په سیمه کې په خالي میدان کې را پریوتلې چې زوروري چاودنې خلکو واروېدلې د لویزو مشر وی چې د ایران د سرحدي قواو له لوري د سرحدي پولیسو دغه خلاف ورزي سوې ده لیویز وی چې له دغو توغندۍ څخه ځاني تلفات نه دی اوښتي خو د ماشکیل په سیمه کې ځای خلګو بیا وویل چې په دوی کې ویره ډیره خوره ده. د روان کال د اکتوبر پر 18 باندې هم د ایران له لوري اته توغندۍ راوغورځول سپلې چې د پنجګور په سیمه کې راپرېوتلې. تر دې لمخه په زامران کې 3 مارچر ګولې هم راغورځول سوي وې چې له سوه به یې 2 وژل سوي وو، یو شمېر بیا ټپیان وو. پاکستان په وار وار باندې له ایراني چارواکو څخه احتجاج کړی دی چې دلته د سرحدي پولي خلاف ورزي ترسره کوي. ایران حکومت په تیرو وختو کې تور لګوي چې دلته د جند الله او د جیش الله دل وسلوال راوړي د ایران د سیستان بلوچستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. ایراني چارواکو دریز درلودي چې وسلوال د پاکستان خاوره د دوی په ضد باندې کاروي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
پاکستانی چارواکي وایي له قبایلي سیمې څخه بې کوره سوي کسان به د کال 2018 تر پایه پورې بیرته په خپل کلو او کورونو کې آباد کړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي و دغه کسان به د روان کال د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې بیرته ستانه کړي، خو اوس وایي د تندروانو په ضد فوجي عملیات لا دوام لري ځکه یې نیټه غځولې ده. په قبایلي سیمه کې د بیړنیو مرستو اداره یا اف ډی ایم ای شمیرې څرګندوي چې تر اوسه پورې 1,800 کورنۍ لیږل سوي، خو 1,380,000 کورنۍ لا تر اوسه بې ځایه دي، چې پکې د شمالي او جنوبي وزیرستان 15% د کورمی 15% د اورکزو 15% او د خیبر ایجنسی 22% رجستر ځای کډوال شامل دي.
او ځنی نړیوال خبرونو ته تاسو پام راګرځو. د عراقی فوج بیان هیلی سرګندی کړی دی چې ډیر زر بټول رمادي د خود ساخته دولت اسلامي تر هغه پاک کی او خار په خپل ولکه کې واخلي. دا مهال داعش وسلوال اوس هم حکومتي ودانو باندې قبضه لري. لیفټیننت جنرال عبدالغنی الاسدی چې تر هغه په ضد عراقی قواو مشري کوي وایي پر اروان سوروزو کې بټول خار قبضه کی. نوموړي د عملیاتو پوره کېدو سنیټاونه خودله. عراقی فوج د تیر وو میاشتو نه امبار ایالت کې د داعش تر هغه په ضد عملیاتو کې بوختی او که وسلوال یا د حکومتي ودانو نه بار کړل نو خار به کابو په قبضه کې راشي. دغه یاد ودانه کې ویل کیږي تر سل پورې یاغیان پټ ناستی. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د عراقی فوزونو ترجمان بریګیډیر یحیی رسول مطبوعاتو ته ویلي عراقی فوزونه د رمادي خار مرکز ته ورننوتي دي چې د سرکاري ودانو واک اختیار د داعش ته وسلوالو نه واخلي، چا چې 7 وړاندې دغه خار قبضه کړی. د دغه سرکاري ودانو په اخیستو به یو وار بیا په رمادي خار کې د اسلامي امارت ته وسلوالو قبضه کمزوري شي او د سرکاري فوز توله بدرانه شي. رمادي خار د انبار صوبې پایتخت دی او دغه مرکزی خار په بیرته اخیستو سره به د عراقی پوځونو په ټوله صوبه کې واکمنی زیاته شي. د عراقی پوځونو ترجمان زیاتوي پوځونه د رمادي خار د سرکاري ودانونه 100 متره لري دي، ولې د دغه مرکزی ودانونه غیر چاپیره بمونه خخت دي چې د پوځونو په وړاندې تک کې خندان اچوي. د دې ترڅنګ خواوشا سل وسلوال وسم دغه سرکاري ودانو ته مورچه شوې دي. د انبار صوبې مرکزی خار رمادي د اسلامي امارت وسلوالو د مئی په میاشت کې قبضه کړی وو او دغه خار بیلل د عراقي پوځونو دپاره لوی تاوان ګڼل کېده. رمادي خار د پایتخت بغداد نه 100 د مغرب په لور پروت یو ډیر مهم خار دی او د عراق پوځونو د دغه خار بیرته اخیستلو دپاره 100 جګړه وکړه او خار ته تلونکې ټولې لارې یې بندې کړي دي چې د اسلامي امارت په نامه وسلوالو ته رصد بند کړی شي.
وایس آف امریکا.
څارنه کوونکي او امنیتي چارواکي وایي د شام حکومتي عسکر عملیاتو کې د مخالف وسلوالو یو مشر د وجنې د لاسه د ملګري ملتونو د مشر سره خواوشا سیمونه د جهادیانو د باسلو منصوبه د زنډ ښکار شوې ده. زوران الوش د غزرګاو یاغیانو د دې سیمې نه د وتو ذمهواري په خپل سر اخیستی وه، خو د تېرې ورځ هوایي جازونو په برید کې د ده وجنې دغه منصوبه اوس ګډه وډه کړې ده. دا مهال دا واضحه نه ده چې د یاغیانو دغه وطنه په ځای ونیسي او که نه.
د امریکا په ټیکساس ایالت کې د هفتې په ماښام د تیزو بادونو له امله لږ تر لږه 9 مړه سوي او د ډلاس په سیمه کې یو شمېر کورونه وران کړي دي. د موسم ښوونکي وب پاڼې ویلي دي چې سخت موسم د یخ طوفان له وجې دی چې له غربي امریکا څخه شروع شوی او د جنوبي امریکا ولوري ته سخت ګرمي پیل کړې ده.
د امریکې په شیکاګو ایالت کې پولیسو یو 19 کلن هلک او بلا د 15 بچو 55 کلن امور په ډزو وجلی دا دواړه کسان ترپوستکی امریکایان وو. د شیکاګو پولیس وړاندې نه د 19 کلن ترپوستکی امریکایي ځوان د مرګ په لړ کې د امریکې د انصاف وزارت په لټنو سره مخ دی. دغه هلک هم پولیسو ویشته وو. د پرونی کورنۍ لانجې ته جواب ویونکي پولیسو د رنګ او نسل په اړه لا چارواکو ته سنه دي ویلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. خو اخ سعودي د لوب د خبرونو وړاندې کوونکی زموږ همکار وکیل خان
ګرمن کاکړ صاحب قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې لومبه خبر د کرکټ نړیوال کونسل یا آی سی سی هغه اعلان دی چې وایي چې د پاکستان لیگ سپینر بالر یا یاسر شاه د ډوپ ټیسټ پازیټیو راتلو سره په هغه باندې په بوري توګه د لوبې کولو څخه معطل کړل شوی دی. د یاسر شاه دغه ټیسټ د روان کال یعنی 2015 د نومبر په 14 نیټه باندې شوی او آی سی سی وایي چې دغه ډوپ ټیسټ کې کم مواد چې مخې ته راغلي دي هغه د آی سی سی د قوانینو تر مخه ممنوع دي یا منع دي. اوس د دغه رستو آی سی سی په یاسر شاه باندې د یاسر شاه د لوبې کولو څخه معطل کړی دی. آی سی سی وایي چې دی دغه ټیسټ د روان کال د 14 منټې باندې شوی دی او د دین اړوند هم د پاکستان ځنې لوبغاړو باندې د هغوی د دغه ټیسټ د یاد ټیسټ مثبت راتلو یا پازیټیو راتلو سره په هغوی باندې پابندې لګیدلې وي. لکه د دین اړوند په شعیب اختر محمد آصف او عبدالرحمن باندې هم پابندې لګیدلې وي خو هغوی مهاد په دغه لوبغاړو کې ځنې د مخدره موادو استعمال کړو. خو د یاسر شاه چې کوم کیس دی نو په دې کې داسې ویل کیږي چې یاسر شاه ځنې دوایانې دوایي لیوا کوم چې هغه د انګلند د دورې په محل زخمی شي او نو د هغه لپاره غزنې دوايان خړلې او په هغه دوايانو کې هغه عناصر و کوم چې د آی سی سی د قانون تر مخه ممنوع دي یا امن دي. یاسر شاه په اړه به تاسو ووایي یاسر شاه یو کم دیرش کلن دی او دا وخت د پاکستان کرکټ نړیوال د کامی لوب ټیم چې د هغه کې لوبي کی هغه چې کمی لوبي کړی دي یا هغه په کم ځای کې زیږیدلی هغه هم تاسو لنډ غونته وایي. یاسر شاه د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې زیږیدلی او تر اوسه پورې یاسر شاه چې کم ټیسټ میچونه کړی دي هغه 12 میچونه دي او په دغه کې چې کم د بیټنګ ایوریج دی نو هغه یو سل او شپږ دېرش رنونه کړی دي. او ڈی آئی یو ورځنی میچونه 15 کړی دي. ٹی ٹوینٹیز یو شپېته کړی دي او لسټ اے کې هغه یو کم اویا او دغه شان فرسٹ کلاس کې هغه 92 میچونه کړی دي. خو یاسر شاه څوک چې لیگ سپینر دی نو دا هغه د وکټو اغستلو او دا هغه د میچونو په اړه به هم تاسو ته وایو هغه 12 میچ کړی دی. ټیسټ په هغه کې هغه سلور کم اتیا وکټ یې اغستې دي. 15 او ڈی آئی یعنی ورځنی میچونه کړی دي. 18 وکټ یې پکې اغستې دي. فرسٹ کلاس 92 میچونه کړی. 300 او یا وکټ یې پکې اغستې دي. دغه شانتي یو کم شپېتو لیست اے کې هغه لوبې کړی دي. 90 وکټ یې پکې اغستې دي او ٹی ٹوینٹیز یو شپېته میچونه کړی دي. پکې یو 50 وکټ یې اغستې دي. دا د یاسر شاه په اړه تاسو ته ځینې معلومات چې موږ غوښتل تاسو سره شریک کړو. اوس دا وخت چې په میدان باندې کوم مقابلې روانې دي. لومبنی مقابله د انګلینډ او ساوت افریقې ترمنځ روانه ده. لومبنی ټیسټ میچ دی دا وخت او انګلینډ خپل لومبنی اننګ کړی دی او ساوت افریقې د خپل لومبنی اننګ کې خپل کولو په وخت د 2 وکټو په زیان باندې 55 رنزونه جوړ کړی دي. خو انګلینډ ورته په خپل لومبنی اننګ کې د 303 رنزونو هدف ورکړی دی. اخوا د آسټرالیا او ویسټ انډیز ترمنځ هم سیکنډ یا دویم ټیسټ میچ روان دی. د دویم ورځې لوبه شوې ده. آسٹریلیا په خپل لومبنی اننګ کې 550 رنزونو هدف ورکړی دی. خو ویسټ انډیز 90 رنزونه کړی دي شپږو وکټو په زیان باندې. همدا اوتر لوبو خبرونه.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو کتر منو ورو دونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښه یاسته او سم پام را ګرځو د خبرونو په دې لړۍ کې لومړی رپورټ ولوري ته د پاکستانی فورس لشکر جنرال راحیل شریف نن د یک شنبه پروس کابل ته رسیدلی. هغه به افغان سیاسي او فوجي مشرتابه سره مهمه خبرې کوي. چارواکي وایي د خبرو اترو کې به زیاتره توجه د افغانستان د سولې او روغې جوړې پروسه، امنیتي همکاري زیاتول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو انتظام کې شوالي راوستلو باندې وي چې دواړو خواو ته د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیوی وسي. نور حال اوربندیز مجم کار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز بیان میجر جنرل عاصم باجوا په ټویټر ویلي د پوز مشر افغانستان کې د امن پروسه او د سرحدي چارو د انتظام ښه کولو لپاره ډیر په امید او اخلاص سره د کابل سفر کوي. هغلی باجوا هم په ټویټر وایي په کابل ایرپورټ باندې افغان پوزي مشرانو د ده هرکلی کړی. باجوا وړاندې د سفر په حقله په یو ټویټ کې ویلي وو چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف په د افغانستان سیاسي او پوزي مشرانو سره غونډې کوي. د وایس آف امریکا سره د خبرو په وخت میجر جنرال عاصم باجوا ویلي د دواړو ملکونو تعلقاتو کې خرابې هم راغلې خو کوشش کوي واپس دا مراسم بحال کړي.
اف یو سی دا اوور آل کانٹیکسٹ پاکستانیز اینڈ افغانز آر بردرز دیر ہیز بین اے بیڈ پیچ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس بٹ دین آئی تھنک وی آر ریسٹورنگ آور ریلیشن شپ ٹو نارملسی.
که تاسو هر اړخ په نظر کې وساتئ نو پاکستانیان او افغانان رونه دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تعلقاتو کې خرابې هم راغلې دي خو بیا هم زما په خیال موږ تعلقات معمول ته دراوستو کوشش کوو. پاکستان ته د پوزي تربیې لپاره ځوانان د افغانستان ناراضي. تاسو په لاره کې د یو عام افغاني سره ملاو شئ نو هغه به خامخا پاکستان کې پاتې شوی وي. د دوی لپاره خپل کور ته راتګ دی او موږ ډېر په خوشحالۍ کابل ته سفر کوو. دا سفر په داسې وخت رامخته شوی چې هم د روانې میاشتې په شروع کې د ایشیا د زړه په نوم شوی د اسلام آباد غونډې خواو ته د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا چارواکي د طالبانو سره د امن خبرې اترې بیا شروع کولو باندې سلا شوي دي. خپل افغانستان کې هم په دې وخت طالبان یو وار بیا حمله سیوا کړي او داعش ډله هم خپلې جړې مضبوطوي. خو افغانستان کې مخالفه سیاسي غړي په ولسمشر اشرف غني سخت ټکونه کوي او وایي باید دې دې په پاکستان نور باور ونه کی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کدر من اوریدونکو د پاکستانی فوج سر لشکر جنرال راحیل شریف نن د یک شنبه پروس کابل ته رسیدلی. تفصیلی رپورت تاسو در به محمد دلی په ژغ واوریدی. او اوس هم د جنرال راحیل شریف په دې دوره کې به له افغان چارواکو سره په کوم موضوعګانو باندې خبرې کیږي؟ افغان چارواکي به د سولې خبرې اترې چې له طالب وسلوالو سره به شروع کیږي په دې کې به په څه باندې ټینګار کوي او له افغانستان څخه به څه همکاري کوي؟ هم دا ډول له پاکستان څخه څه غوښتنې دي؟ دا حال زموږ همکاري ماوش جلیل په نیویارک کې میشته د ډیوه ریډیو له څېړونکي پیر زبیر شاه څخه پوښتلی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
جی، دا راحیل شریف ته کوم نن سفر دی کابل ته، دا مهم په خیال کې په دوه اړخ دی. یو خو که تاسو سوچ کړئ، دوه ورځې مخکې انډیا وزیر اعظم مودی په کابل کې وو او چې کوم یو ډېر غټ ډیولپمنټ وو، دا اول ټریپ وو کابل ته او هلته د افغان پارلیمنټ افتتاح وکړه او یو طرف ته افغانستان ته وښودل چې انډیا څومره کمیټډ افغانستان په مستقبل کې او افغانستان په ډیولپمنټ کې، په ترقی کې او په دفاع کې. او دوه میل چې کوم مهم ټیم دی د افغانستان لپاره، هغه د طالبانو سره خبرې او د پاکستان سره تعلقات، چې کوم په دې ټیم ډېر ایٹ اٹس لوئسٹ، لکه حالات دواړو ملکونو منځ کې ډېر زیات خراب دي او اعتماد ډېره کمی ده. نو په دې وخت د راحیل شریف افغانستان ته تګ ډېر مهمه ده او په دې ټیم التتګ او ما په خاص کوم ډېر خبرې بکیږي مین خبره به افغانستان د سکیورټی سچویشن او د طالبانو سره خبرې په حق لبی او پاکستان به افغانستان ته داخلو کوي چې موږ اوس هم انټرسټډ یو او موږ اوس هم مخلص یو افغانستان د امن لپاره.
بیا بل دا دی چې د افغان طالبانو ترمنځ د اختلاف خبرونه هم په میډیا کې راځي، په داسې حالاتو کې تاسو ګڼئ چې طالبان به افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی؟
جی دلته دا خبره داسې ده چې ما مخکې دا ویلي دي، دا خبره بیسیکلی د طالبانو او د افغان حکومت نه ده، دا خبره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ده. څومره د افغان طالبانو خبره ده هغه څنګه تاسو خپله ووایئ چې دوی کې ډېر زیات اختلاف دی، موږ ته دا پته نه لګي چې دا دوی آیا په یو خبرې راضي دي چې دوی حکومت سره خبرې وکړي، چې وایي کینو کوم پوینټونو باندې به خبره کیږي، او مین اصلي خبره دوی خپلو کې اختلاف دی. دوه درې نه دي اوس په کې دایس سره نوته دي مخکې لشکرې طیبال ته دا درنه مخکې د سره پاکستاني طالبان هلته دي، نو ما نه دی خیال چې دا کوم مونږ دا خبرې یار وو چې خبرې به کیږي چې دوی بس رنگ راوړي یا څه نتیجه به ورنه حاصله شي.
افغان حکومت که یو خوا دا مني چې پاکستان په افغان طالبانو اثر لري، نو دا تورونه هم لګوي چې پاکستان د سولې په پروسه کې مخلص نه دی. ستاسو په نظر د پاکستان په افغان پالیسی کې څه بدلون راغلی؟ آیا پاکستان به د افغانستان سولې پروسه کې مثبت رول ادا کړي؟
ما نه د شام سے افغانستان طرف ته کوم پاکستان پالیسی دا کې ایمان به خیال چې څه بدلون راغلی وي. او مکه زړه پالیسی دا پاکستان افغانستان ته دا وایي چې کوم زړه خبرې دي چې هلته د انډیا رول کم شي، افغانستان حکومت دی پاکستان چې کوم خبرې دي هغه دې ومني، او پاکستان چې کوم یو شیخ هرڅه په افغانستان باندې هغه مکه طالبانو باندې اثر دی. او خصوصي څنګه مخکې جواب کې ویل پاکستان افغانستان په طالبانو هغه اثر نشته چې کوم مخکې وو، او بل افغان طالبان اوس مختلف ګروپونه دي، کېدای شي په یو ګروپ باندې به وي او په نورو باندې به نه وي، او چې په نورو باندې نه وي نو ضروري نه دی چې کوم پاکستان وایي چې موږ دا یو کردار ادا کوو چې دا پوره ادا کولی شي دی.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
Thank you very much.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوريږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروي.
د منوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ خبرونه لا دوام لري. د نور رپورټونو طرف ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وجنې نن اتمه کلیزه مانځل کیږي. د پیپلز ګوند چارواکو د پاکستان سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې د بینظیر بوټو د وجنې کیس پر روزانه بنیادونو اورنه وکړی شي. نور تفصیلات د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
کال 2001 د دسمبر 28 نیټه د پاکستان دوه ځلې پاتې شوی وزیر اعظم بینظیر بټو راولپنډي لیاقت باغ کې هغه وخت وژل شوی و چې د یو انتخابي جلسې نه پس واپس روانه و. هغه وخت د پوزی امیر پرویز مشرف حکومت د وژنې تور د طالبانو پخوانی مشر بیت الله مسعود باندې لګولی و، خو بیت الله مسعود د دې منلو نه انکار کړی و. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند او بینظیر بټو په خپل ژوند کې ویلي وو که چېرې دوی ته څه نقصان ورسېدو نو ذمهوار به پرویز مشرف وي، او یو ایمیل یې امریکایي صحافي مارک سیګل ته په دې حق لکړی هم و. مارک سیګل هم د ویډیو لیک له ذریعې پاکستانی عدالت ته دا بیان ورکړی دی چې بینظیر بټو دوی ته ویلي وو چې پاکستان واپسې په وخت صدر پرویز مشرف لخوا د دوی ژوند ته خطر دی. پخوانی صدر پرویز مشرف د او وخت پولیسو مشر سعود عزیز او یو ایس پی خورمشزاد د بینظیر بټو وژنې په مقدمه کې په ضمانت دي. البته تیرو اتو کالو نه د وژنې په تور نیول شوی اعتزاز شاه، شیر زمان، رفاقت، حسنین ګل او عبدالرشید نومې تنان تر اوسه په جیل کې بند دي. او تیرو اتو کالو نه بینظیر بټو وژنې مقدمه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې روانه ده. د وژنې تحقیقاتو لپاره د برتانی اسکاټلینډ یارډ پولیس هم د پاکستان په غوښتنه دلته راغلی وو، او کال 2009 د پیپلز ګوند حکومت په غوښتنه د ملګرو ملتونو لخوا یو خصوصي ټیم هم د تحقیقاتو لپاره دلته راغلی وو او خپل رپورټ کې ویلی وو بېنظیر بټو حفاظت د حکومت لخوا ټیک نه شوی. نن د پاکستان پیپلز ګوند مهم مشر سینیټر اعتزاز احسن ویلی دی چې د بېنظیر بټو وژنې تحقیقاتو کې د دوی ګوند هم بې غوري ښودلې ده او د ګوند لخوا 15 کاله پورې د پاکستان پخوانی داخله وزیر رحمان ملک اوس د سترې محکمې نه خواس کړی دی چې مقدمه اورنه دی دا وکړي.
میری اپیل ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس میں اسپیشل انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں.
دوی دستر محکمہ مشر قاضی نے غوښتنه کوي چې د روزانه په بنیاد د مقدمه اورنه دی وشي. بېنظیر بټو وژنې غندنه په عالمی کچ شوی وه او اوس پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې تر مخه مجرمانو ته زر تر زر سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړي دي خو دلته وژل شوی مهم سیاست مدارانو مقدمو کې پرمختګ نه دی شوی. بېنظیر بټو نه علاوه وړومبی وزیر اعظم لیاقت علی خان د بېنظیر بټو ورور مرتضی بټو د پنجاب اعلی وزیر غلام حیدر وین د پیپلز ګوند یو بل مهم مشر حیات شیرپو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر یو مرکزی وزیر شیباز بٹی او دغه شان یو شمیر مهم تنن پاکستان کې وژل شوی دی خو د وژنو تحقیقاتو په حق له حتمی نتیجې تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. اورنگزیب خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او یو رپورت هلور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا لاس انجلس شهر کې کوریا ټاون نومې یو شارګوټی کې داسې کټونه سته چې خلک قرباني تر 2 ساعته پورې بې پیسو ورکولو آرام کولی سي. هلته د مساج سهولتونه یا اسانتیاوي هم سته. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته زموږ همکار فوزی انجم په دې باب وړاندې کوي.
کچا ته هم داس یو دکان معلوم شي چې هلته نه آرام او مزه تر لاسه کې دی شي او هغه هم مفت او وړیا. نو خود به خوخیږي او په بیا بیا به ورته راځي. نو بس هم دغه رنگ کیسه د امریکای په لاس انجلس ښار کې د کوریا ټاون د میګون ویسترن شاپ نومي دکان او دلته کې شوق سره بیا بیا راتلون کې ماریا ویلیامز هم دا سدا سي دکان نه دی چې ګني دې تر راتلون کې په بیا دلته کې سو وخت لپاره خوب او آرام کول شي. نه اصل کې خودل تکي داسې کټونه خرسيږي چې پکې څوک سملی نو وجود ټکور هم کې دا کټ او لکه د مالش پشان مزه هم ورتا ور اورسوي. خودي دکان تر اټلونکو د لپاره دا لازمی نه ده چې داسې کټ دې په بیا اخلي نو هله دته فائدہ اوچته ول شي. اصلي د مزه خبره خو دا ده چې دلته اټلونکو کې کغواړي نو په داسې یو کټ کې 2 غنټو د پارا مفت ویڑیا سملاستل شي او خوب کول شي او کوم چا چې د دې مزه اخیستی ده نو وای چې دې کټ کې سملاستو سره دردمند وجود آرام بیا مومي. خو هر کله چې ماریا ویلیامز دا سکټ کې سملاستل ډیر زیات خوخوي نو د دکان والا ول طرف هم ورته سنا منې نشتا. یوازې ماریا ته څه چې هیڅ چاته هم سنا منې نشتا. ماریا ویلیامز وای دلته هر څوک راشی نو هر کله ورته ویل شي ډیر یو داسې خه ماحول وی دلته چې زړه دې پکې خوشي. څنګه چې دې ځای ته را ورسیږي نو د رغېدلو یو خپل احساس درته وشي. د لاس انجلس د سیمې د یو کایروپریکټر ایرن شانبرګ وینا ده چې دا مالش کون کی کټونه ذهن ته آرام رسولو نه سی وایي هم ډیر فائدې لري. وای مالش همیشه د پاره یو ډیر خصیز دی پدې چې ور سره په وجود کې د وینې گردش خوشي د وجود پټ ور سره آرام عمومي. ځنې مالش کون کې نور شیان د وجود د جوړونو یا بندونو د ورزش د پاره ډیر خوي دا هم یو ډیر خاص سر لري. نو موږ زیاتوي چې ورزش سره سره ډېرې بنیادی قسم خبرې نور هم داسې شته چې صحت د پاره غټه فائده لري. ورزش کول د لاس خپو خوځول را خوځول او کې ناستلو پاسېدلو د پاره صحیح طریقې خپلول. کایروپریکټر هغه بنده ته وایي چې باقاعده په کلونو کلونو د ماهرینو نه د مالش کولو صحیح چل زده کړوي او دا علم هم چې د یو دردمند وجود د دردونو وجه هم معلومول شي او د علاج د پاره ورته د صحیح مالش کولو چل هم ورزي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدم نوریدن کو ڈیوا ریڈیو پا دیخ پراوانے کی اوزلی بیا زانی لا خالد او زما ہمکار نصیر کا کرتا اسو تا ہر کلے وایو دا دسمبر د میاشتې وشته منیټ دا او یو ځلی بیا ستاسو پام راګرځو د خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستانی فوج سره لشکر جنرال راحیل شریف افغان چارواکو سره خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی. د پولې دواړو خواو ته څېړونکو وایي پاکستان ته به افغانستان کې د امن او سولې لپاره خپل رول لوبول وي.
ما نه د شام ته افغانستان طرف ته جوړ پاکستان پالیسی دا کې ایمان به خیال چې بدلون راغلی وي او پاکستان چې کوم یو شی خرڅی په افغانستان باندې هغه مکه طالبانو باندې اثر دی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او پیپلز پارٹی مشر بینظیر بھٹو د وجن نن اتم اکلی زمانزلی کیږي. د پیپلز ګوند چارواکو د پاکستان سپریم کورٹ نه غوښتنه کړې ده چې د بینظیر بھٹو د وجن کیس دی په روزانه بنیادونو اورن او کړې شي.
میری اپیل ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس میں اسپیشل انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں.
او په داسې حال چې د عراق رمادي شهر کې د حکومتي عسکرو داعش په ځای جګړه دوام لري د دغه تندره وډلې مشر ابوبکر البغدادي یو پیغام کې د سعودي عربستان په شمول د غربي هیوادونو په ځای جګړې لپاره ژغ بیا تکرار کړی.
خپل پیغامونو کې بغدادي اکثره سعودي عرب په حکومت نیوکه کوي. تر وړاندې هم یو پیغام کې بغدادي سعودي عرب په مشرانو تور لګولی وو چې یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد عملیات کې د غرب خوشالولو لپاره کړي.
او اوس ته خبرونو تفصیل.
د پاکستانی فوج سر لشکر جنرال راحیل شریف نن د یکشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی. هغه به افغان سیاسي او فوجي مشرتابه سره مهمې خبرې کوي. چارواکي وایي د خبرو اترو کې به زیاته توجه د افغانستان د سولې او روغې جوړې پروسه، امنیتي همکاري زیاتول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو انتظام کې شوالی راوستلو باندې وي چې دواړو خواو ته د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وسي. جنرال راحیل شریف په داسې وخت کابل ته رسیدلی چې روانه میاشت د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته سفر کړی و او د ایشیا زړه نومي کنفرانس کې ګډون کړی و. دغه کنفرانس په مهال افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي چارواکو د کابل د سولې پروسې زر تر زره شروع کولو باندې موافقه کړې وه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بھٹو د اتمی کلیزی لړکی نن د پاکستان یو شمیر ښارونو کې دستوري شوی دی. د کلیزی مانځلو لړکی د پیپلز ګوند په زرګونو کارکنان نن د لړکانی ګړی خدا بخش سیمې ته ورغلی دي چېرته چې خدای بخلې میرمن بھٹو سره د خپل پلار او رونو خخه ده. کارکنانو د دې قبر ته نن دعاګانې او د قرآن مجید ختمونه کړي دي. د پیپلز ګوند یو مشر رحمان ملک غوښتنه کړې ده چې باید د پاکستان سپریم کورټ د بینظیر بھٹو وجنې د نوي سر مقدمه پیل کړي. د یادونې وړ ده د دسمبر په اتمه نیټه کال 2001 کې د راولپنډۍ په ښار کې میرمن بھٹو د یوې جلسې پس ځانمرګي برید کې وژل شوې وه.
پاکستانی چارواکي وایي د ایران سرحد ساتونکو د پولې بلې خوا څخه په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه ویشتلي. د دې په وینا دا راکټونه ایراني پولې تر څیرمه د مشکل په سیمه کې لګېدلي. د لیوز مامورین وایي ایرانیانو د یکشنبې په ورځ درې راکټونه وویشتل خو په یوه خالي ځای کې لګېدلي چې له امله یې ځاني تلفات نه دي اوښتي. او پاکستان کې پاکستاني چارواکي وایي له قبایلي سیمه څخه بې کوره سوي کسان به د کال 2016 تر پایه پورې بیرته په خپل کلو او کورونو کې آباد کړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي دغه کسان به د روان کال دسمبر تر یو دیرشمې نیټې پورې بیرته ستانه کې خو اوس وایي د تندروانو په ضد پوځي عملیات لا دوام لري ځکه یې نیټه غځولې ده.
د عراقي فوج ویان هیلي څرګندې کړې دي چې ډېر زر به ټول رمادي د خود ساخته دولت اسلامي ترهګرونه پاک کړي او ښار به په خپله ولکه کې واخلي. دا مهال داعش وسلوال اوس هم حکومتي ودانو باندې قبضه لري. لیفټنټ جنرال عبدالغنی الاسدي چې ترهګرۍ په ضد عراقي قواو مشري کوي وایي په راروان سوروزو کې به ټول ښار قبضه کړي. نوموړي د عملیاتو پوره کېدو سنېټه ونه ښودله.
د امریکا په ټیکساس ایالت کې د هفتې په ماښام د تیزو بادونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او د ډلاس په سیمه کې یو شمېر کورونه وران کړي دي.
سارانه کوونکي او امنیتي چارواکي وایي د شام حکومتي عسکر عملیاتو کې د مخالف وسلوالو یو مشر د وجنې د لاسه د ملګري ملتونو دمشق سره خواوشا سیمونه د جهادیانو د باسلو منصوبه د ځنډ ښکار شوې ده. زهران الوش د غزرګاو یاغیانو د دې سیمې نه د وتو ذمواري په خپل سر اخستې وه خو د تیرې ورځ هوایي جازونو په برید کې د وجنې دغه منصوبه اوس ګډه وډه کړې ده. دا مهال دا واضحه نه ده چې د یاغیانو دغه وطنه په ځای به ځای ونیسي او کنه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په داسې حال چې د عراق رمادي شهر کې د حکومتي عسکرو داعش په جګړه دوام لري، د دغه تندره وډلې مشر ابو بکر البغدادي یو پیغام کې د سعودي عربستان په شمول د غربي هیوادونو په جګړې لپاره ژغ بیا تکرار کړی دی. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار محمد اکرام.
ابو بکر البغدادي چې کومه ویډیو راغلې ده، دا د روان کال د مئی میاشت راهسې اولنې آډیو پیغام دی. د سلیریش منټو آډیو پیغام کې ابو بکر البغدادي د نړیوال ائتلاف چې کومې حملې دي په هغې باندې خبرې اترې کړې دي او ویلې دي چې د هغه دغه خود سره خلافت ډېر ښه روان دی، که څه هم د دې پر ضد باندې ائتلافونه جوړ شوي دي او هوایي حملې کیږي. د ویلې دي چې د نړیوال ائتلاف دغه حمله د دوی عزم او د دوی حوصله نور هم مضبوطوي. دا په داسې حال باندې پیغام مخې ته راغلی دی چې دولت اسلامي تونره بډله په عراق او په شام کې دا وخت د یو شمېر مشکلاتو سره مخ ده، ځکه چې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف هم د دې پر ضد هوایي حمله کوي او د دې ترڅنګ په شام کې د صدر بشار الاسد په مرسته کې روس هم دغلته ورغلې دي او د داعش او د صدر بشار الاسد د مخالفینو پر ضد هوایي حمله کوي. په وروستیو ورځو کې په شام او په عراق کې دوی د ډېر دباو لاندې راغلي دي او ډېرې علاقې اوس ته د کنټرول نه وتلي هم دي. د مثال په توګه باندې تیره میاشت په عراق کې د سنجار ښار هم د داعش د لاسونه وتلی دی، په شام کې هم ځینې علاقې د دې د لاسونه وتلي دي او د عراق حکومتي ځواکونه د رمادي ښار طرف ته پیشقدمي کوي، یعنی پرمختګ کوي. دا د الانبار صوبې پایتخت دی. د دې ترڅنګ که وکتل شي نو په شام کې د دوی په ولخه کې چې کوم د تیلو یو شمېر ذخیرې او مرکزونه وو، هغه مسلسل د امریکې په مشرۍ کې د نړیوال ائتلاف او د روس د هوایي حملو لاندې دي. یاره دی چې د تیلو چې کومې دغه ذخیرې دي او مرکزونه دي، دا د دې د پیسو یوه غټه ذریعه هم ده. بیا په وروستیو هفتو کې د داعش یو شمېر مشران هم په هوایي حملو کې وژل شوي دي. بل خواته د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف په شام کې یو شمېر وسلوالو ته هم مرسته ورکوي، لکه د مثال په توګه باندې شامي کردان، عرب او ځینې عیسایي ډلې. دوی د یوپریټیز ریور یعنی د فرات په دریاب باندې یو ډېر غټ ټیم هم د داعش د ولقې نه هغه اخیستی دی. خو رابه شو د البغدادي دغه بیان اړخته، هغه په دغه بیان کې ویلي دي چې د امت په تاریخ کې د ځانته امت ویلې دی چې کوم داعش ډله ده، یعنی ګینی دا د دې نمایندګي کوي، په دې کې غیر معمولي وختونه راځي او دا هغه وختونه بي چې اوس په یو جنگ کې ټوله نړۍ یو میدان ته راغلې ده، یعنی عراق او شام یې یاد کړی دی. او بیا دا هم ویلي دي چې دا د ټولو نه منونکو د مسلمانانو پر ضد یو جنگ دی، یعنی ځانته مسلمانان ویلي دي، که څه هم په نه منونکو کې د هغه ملکونه هم اچولي دي چې دا وخت په نړیوال ائتلاف کې شامل دي، یعنی عرب هیوادونه او اسلامي هیوادونه. او بیا دا ویلي دي چې د امریکې په مشرۍ کې کوم ائتلاف جوړ شوی دی، دا دوی نشي یرولی او نه د دوی عزم او حوصله هغه ختمولی شي، او ځکه چې دوی په هر وخت کې په هر موقع باندې دوی کامیاب دي. البغدادي په امریکا پورې مخندا کړی دا چې خپل ځواکونه یعنی پوز ځمکې ته نه رالیږي شام او عراق کې، او دوی یرولی هم نشي، ځکه چې د ویلي دي چې د مجاهدینو نه د دوی چې کوم پوځیان دي د نړیوال ائتلاف هغه هر وخت یریږي. او بیا ویلي دي چې امریکا او د دوی ائتلافیان د خلافت د تباه کولو خوبونه اینی، او هغه هم د خپلو ایجنټانو او وفادارانو په لاس باندې لیدل غواړي. او ویلي دي چې کله هم یو ائتلاف ناکامه شي نو دوی پتا دے کې بل ائتلاف جوړ کی او به د سعودي ائتلاف هم ذکر کړي دي او دای د دروغو یو اسلامي ائتلاف بللی دي. موږ به یاد کړو چې سعودي عربستان د سلور دیرش هوادونو د ائتلاف اعلان کړی و د ترهګرۍ پر ضد، او البغدادي ویلی دي کچاري دا صحیح اسلامي ائتلاف وي نو بیا په کار ده چې دوی د شام د پوس او د روس خلاف هم جګړه وکړي، او د دې ترڅنګ د شیعهګانو او د یهودانو خلاف هم. په دغه آډیو پیغام کې البغدادي دا هم خبرداري ورکړی دی چې څوک هم د دې پر ضد په جنگ کې ودرېږي نو هغې به د دې ډېر غټ قیمت ادا کوي، او اسرائیل ته هم دړکه کړې ده، ویلي دي چې دوی یې نه دي هېر کړي او ورته ورنږدې کېږي هر ورځ، او اسرائیلي یهودانو ته یې ویلي دي چې دوی به بیا د ونو بوټو شاته پټیږي. نو دا یو وروستی پیغام و د البغدادي په داسې وخت باندې راغلی دی چې د هغه ډله دا وخت یې د یو سخت نړیوال دباو لاندې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د عراقي پوځ یو ویاند ویلي چې عراقي ځواکونه د رمادي ښار و مهمې سیمې ته رسېدلي، چیرې چې دوی ټوله اونۍ له داعش وسلوالې ډلې سره د رمادي ښار مهمې حکومتي ودانۍ بیرته اخیستو لپاره په جګړه اخته وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه ښار کنټرول و میاشتې وړاندې ترلاسه کړی وو. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې د بختور شاه په ژغ.
په عراق کې د رمادي ښار د اسلامي امارت په نوم د وسلوالو نه بیرته اخیستلو دپاره له تېرې یوې هفتې راسې درنه جګړه روانه ده. د عراقي پوځونو ترجمان بریګیډیر یحیی رسول مطبوعاتو ته ویلي عراقي پوځونه د رمادي ښار مرکز ته ورننوتي دي چې د سرکاري ودانو واک اختیار د داعش ته وسلوالو نه واخلي، چا چې اووه میاشتې وړاندې دغه ښار قبضه کړی. د دغه سرکاري ودانو په اخیستو به یو واری بیا په رمادي ښار کې د اسلامي امارت د وسلوالو قبضه کمزوري شي او د سرکاري پوځ توله بدرنه شي. رمادي ښار د انبار صوبې پایتخت دی او د دغه مرکزي ښار په بیرته اخیستو سره به د عراقي پوځونو په ټوله صوبه کې واکمني زیاته شي. د عراقي پوځونو ترجمان زیاتوي پوځونه د رمادي ښار د سرکاري ودانو نه یو څو سوه میټره لري دي، ولې د دغه مرکزي ودانو نه غیر چاپیره بمونه خښتي چې د پوزونو په وړاندې تک کې خندان اچوي. د دې ترڅنګ خواوشا سل وسلوال وسم دغه سرکاري ودانو ته مورچه شوې دي. خدای هیله مند دی چې د عراق پوزونه به ډیر زر د رمادي ښار پوره قبضه واخلي. نوموړي اخیری قبضه اخیستلو دپاره کومه نیټه نه ده ورکړې او ویلي دي ترهګر د رمادي ښار د ټینګولو دپاره ځان وجونکي بمی چاودنې کوي او په لارو کې بمونه خښوي. د دې ترڅنګ وسلوال عام وګړي هم د ځان سره روانوي چې د ډال کار ته واخلي، نو ځکه د دغه ښار د پوره قبضه کولو اخیری نیټه ورکول به ګران شي. د پوځ ترجمان وایي د دغه ښار اکثره وګړو په یو هسپتال کې پناه اخیستې ده. د انبار صوبې مرکزي ښار رمادي د اسلامي امارت وسلوالو د مۍ په میاشت کې قبضه کړی وو او دغه ښار بیلل د عراقي پوځونو دپاره لوی تاوان ګڼل کېده. رمادي ښار د پایتخت بغداد نه سل کیلومتره د مغرب په لور پروت یو ډیر مهم ښار دی او د عراق پوځونو د دغه ښار بیرته اخیستلو دپاره څو میاشتې جګړه وکړه او ښار ته تلونکې ټولې لارې یې بندې کړي دي چې د اسلامي امارت په نامه وسلوالو ته رصد بند کړی شي.
او پاکستانی چارواکي وایي قبایلی سیمې څخه بې کوره شوي کسان به د کال 2018 تر پای پورې بیرته په خپل کلو کورونو کې آباد کړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو دغه کسان به د روان کال د دسمبر تر 31 نیټې پورې بیرته ستانه کړي، خو اوس وایي د تندرو په ضد فوجي عملیات لا دوام لري ځکه یې نیټه غځولې ده. نور تفصیلات د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وای د راتلونکي کال اخر پورې به د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي ټول خلک خپل سیمو ته واپس ستانه شي او د ټولو ایجنسو بې کوره شوي خلک واپسې لړۍ روانه ده.
زما امید کرتا ہوں کہ ہم 31 دسمبر 2016 سے پہلے جو ہے وہ باقی بھی تمام جو آئی ڈی پیز اپنے گھروں سے باہر ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو اپنے گھر میں واپس بعزت پہنچا سکیں گے.
د فوز ویان د ادارې ایس پی آر تر مخه 2,09,000 بې کوره شوي کورنیو کې تر اوسه 1,08,000 کورنۍ واپس شوي، کوم چې 38% جوړیږي. او ایس پی آر زیاتوي چې تر اوسه شمالي او جنوبي وزیرستان ته 45% کورمی ایجنسۍ ته 35% او رگزی ایجنسۍ ته 40% او خیبر ایجنسۍ ته 80% خلک واپس شوي. او شمالی وزیرستان متاثرینو کمیټې غړی ملک غلام خان وایي چې نن هم په بنو کې د بعضې سیمو واپسۍ لپاره د خلکو نوملیکنه روانه ده.
او په دې کې نن تفیق یو دوه کلي واپس شوي دي، لکه مبارکشي لوړي حکیم خیل واپس شوي دي. نن د زرا کلي او د سدای دې خلک په مینه باندې مرینه لګي دا تا کې روان دي.
د پوځي عملیاتو له وجې په دغه سیمو کې ودانیو ته ډېر زیان وختې، د خلکو کاروبارونه متاثر شوي او هلته تګ راتګ، صحت او تعلیم نظام ته په غټه کچه زیان وختې. او حکومتي چارواکي دغه د بیا بحالۍ دعوی هم کوي، خو ملک غلام خان وایي چې کومو سیمو ته خلک واپس شوي د اسانتیاو نشوالي نه سر ټکوي.
انا موږ بیا پښتنه وکړه چې هلته تاسو څنګه هلته چې بېسره مسله وي او د دولي د مسله وي تر اوسه پورې دا خاص انتظام هلته نشته.
حکومتي چارواکي وایي چې زر پیازب نومي پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر کامیابۍ ترلاسه کړې او اوس هغه سیمو ته د خلکو واپسي روانه ده، کوم چې د وسلوالو نه پاکې ګرځول شوي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو کترمن اوریدونکو یو ری بیا ځو قبایلي سیمې ولوري ته چیرې چې چارواکي وای په باړه کې چې کوم د ډبرو د میده کولو پلانټونه دي یا کرش ماشینونه دي هغه باندې لا بندیز دي، خو ځایي خلکو او هم د کرش ماشینانو مالکانو ولید چې په سیمه کې د حکومتي بندیزونو له امله څه وخت چې هلته پوجي عملیا شروع کړل سو او یا کرش ماشینونه او هغوی ته ورکول کېدونکي بارودی مواد چې دي هغه بند کړل سوي دي، چې له امله 3,000 څخه زیات قبایلي ځوانان او نارین نور د غټ عمر خلک له کار روزګار څخه محروم سوي دي. نور تفصیل ابراهیم شنواری راکوي.
په داسې حال کې چې حکومت د خیبر ایجنسۍ جنگ ځپلې سیمې باړې د بیا ودانۍ او دغلته د کاروباري هلو ځلو بیا بحالۍ په کار لاس پورې کړی، نو دغلته د شلوبر کام په ځمکه د کاڼو ماتولو قریبا اویا ماشینونو مالکانو هم د خپل روزګار بیا بحالۍ او سټون کرشنګ یا کاڼو ماتولو نو ماشینونو د لګولو په اړه د ذمهواره حکومتي چارواکو او پوځي مامورینو سره خبرې اترې پیل کړي. د دغې ماشینونو د مالکانو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د باړې شلوبر او د جمرود شاکس په پوله د بیسۍ غر په لمن کې لګول شوي دغه د اویاو نه زیات ماشینونه د کال 2009 تر ستمبر میاشتې کله چې په باړه کې د ورانکارو ډلو په ضد پوځي عملیات شروع کړی شول فعال وو، او د دغې روزګار سره قریبا 3,000 ځایي کسان نیغ په نیغه تړل شوي وو. خو د پوځي عملیاتو شروع کېدو او د باړې نه د بدې ابنتي وضع له وجې د ځایي اوسېدونکو کړو کولو سره سم پوځي مامورینو او ځایي پولیټیکل انتظامي د دغې ماشینونو د تړلو هم امر ورکړو. د خپل دغه کاروبار په حق له دغه ماشينونو مالکانو تنظیم یو غړي ابراهيم خان ډیو رادیو ته وویل چې دغه روزګار فعال ساتلو کې حکومت هغوی سره هیڅ قسم مرسته هم نه وکړي.
دغه روزګور سره لکه تړلي خلک به دا ترې چې علاقائي روزګور وو په خپل مې پیدا کړو. دا روزګور پتا کې د ګورنمنت مصر هیڅ قسم 57 نه وو. پتا کې تقریبا چې ډایرکټ مزدورون 3,000-4,000 ډایرکټ مزدورون لپاره پکې وو، او هغه ډایرکټ ټرکونه او کرشونه او کمزوري لا به چې تل د مصر په لایبه 400 مردون نشه را کېده. نو دا مصر د ګوډي ولا پر روزګور لوډره ولا پر روزګور وو چېرې چې تعمیرات ولا ایدا پر روزګور وو مصر. نو ډیر هغه د روزګور خلک پیدا شوای مصر او ډیر زیات توان شوای.
ابراهیم خان زیاده کړه چې د کرش ماشینونو ډیر وزن لوجه هغوی د دغه جوګه نشول چې د خپل کړو په محل د کومبل محفوظ ځای ته منتقل کړي، او دغه وجوه چې د تیر شپږ کالو بدمنې په محل زیاتره دغه ماشینونو قیمتي پرزې پټې کړې شوې او باقی پاتې د سخت موسمي حالاتو لوجه زنګ وهلې او اوس د بیا فعال کېدو جوګه نه دی پاتې شوی. ابراهیم خان ګیلمند چې ولې لکه د نورو کوبایل سیمو د باړې دغه د کاڼو ماتولو ماشینونو د امنیتو پر محل بحال او نه ساتل شول.
لکه اوس بعضی مثالو کې لکه مو خپل مې ریونیو چې دلکه په در ادم خیل کې کوم اپریشن سٹارټ شو نو پاکه کې کوم پلانټر نو باندې شوی په ممندو کې چې کوم اپریشن سٹارټ شو پاکه مربل فیکټری نو باندې شوی په ورځو کې چې کوم اپریشن سٹارټ شو پاکه کولې مینو نو باندې شوی نو موږ د ګورنمنټ نه لګه ګیله پدښې باندې کوو چې په دورا لوکو کې هغه انډستری فعال وساتل شولې نو موږ انډستری فعال ساتلې وای نو یو به د انډستری ته پښې نه وای خراب شي به نه وای او بل چې کوم لکه مانیټرینګ لپاره سکیورټی فورسز هم وي غوړ هر کې سنتو نه مرکه ولو خو نه پیګان ز پخپلا باندې چې دا څه وجوا او کوم جهاد وو چې موږ یې شي استیبل ونه ساتل موږ یې بند کړلو
د دغه روزګار په اړه راځم کړې شو معلومات له مخه د کال 2009 هم پوزي عملیات شروع کېدو نه وړاندې به د بیسي غر ما شو کانو یو سې کړه مال فقط په 600 روپۍ تر لاسه کولای شو خو اوس چې په باړه کې د شخصي کورونو او نورو ودانیو د تعمیر کار شروع کړی شوې نو د کرش سون دغه ضرورت د جمرود او نورو شاو خالاکونو تر سره کولای شي چرته چې دی وی سې کړي بیا 2.5 روپۍ تر رسیدلې کوم چې د باړه په متاثر کورونه یو اضافي مالی بوج دی د دغه کرش ماشينونو مالکانو په وینا د بیسي غر نه لوی کانی راستلو په غرض دوی له پخا ورکړی شي د چاودیدونکو موادو لایسنسونه هم ماته لکړی شي او زه دغه لایسنسونه بیا به حاله ده پاره هغه د ځای تنظیمي ترڅنګ د پوزي مامورونو هم اجازه خستل ضروری دي او په دغه لړ کې د ځموار حکومتي چارواکو او پوزي مامورونو سره خبرې اترې هم پیل کړي ځکه چې پوزي مامورونو د سمو دی رئیس قبایلی سیمو کې د ترهګرې په پیښو کې د چاودیدونکو مواد استعمالې دوه لوجه د ماينینګ په غرض دغه مقدار تر ډیره حد کم کړي او فقط د ځای تنظیمي خوا ټاکل شو کسانو له نیوی لایسنسونه ورکولای شي د کرش ماشينونو دغه مالکانو د خپل روزګار بیا به حالې په اړه د حکومت نه په اسانه شرایطو قرضه او د غیر دولتي ادارو د مالی او تخنیکی مرستو هم غوښتنه وکړه ابراهيم شینواري وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي نه پښتو ویل نه وډیر خلک من کرو وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وډیر خلک من کرو وخیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا پاکستانی چارواکي وی د ایران سرحد ساتونکو د پولي بلی خوا څخه په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه بشتلی د دوی په وینا د راکټونه ایرانی پولي ته څیرمه د مشکل په سیمه کې لګیدلی نور تفصیل حمید سمسور له کوټه راکوي
چارواکي وی دغه پیښه د بلوچستان په لویدیس کې د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د مشکل په سیمه کې رامنځته سواله د مشکل د لویزو علي رتبه مشر د دغه پیښه پخلای وکړی او وی ویل چې د ایران د سرحدي پولی له لوري دغه درې توغندۍ د مشکل په سیمه کې په خالي میدان کې را پریوتلې چې زوروري چاودنې خلګوار ویدلې د لویزو مشر وی چې د ایران د سرحدي قواو له لوري د سرحدي پولی دغه خلاف ورزي سوي ده لیویز وی چې له دغه توغندۍ څخه ځاني تلاپات نه دی وشتي خو د مشکل په سیمه کې ځای خلکو بیا وویل چې په دوی کې ویره ډیره خوره ده د روان کال د اکتوبر پر 18 باندې هم د ایران له لوري اته توغندۍ راوغورځول سپلې چې د پنجګور په سیمه کې را پریوتلې تر دې لمخه په زامران کې درې ډیرس مارچر ګولې هم راوغورځول سوي وي چې له سوا باید دوه کسان وژل سوي وو یو شمیر بیا ټپیان وو پاکستان په وار وار باندې له ایرانی چارواکو څخه احتجاج کړی دی چې دلته د سرحدي پولی خلاف ورزي تر سره کوي ایران حکومت په تیرو وختو کې تور لګوي چې دلته د جند الله او د جیش الله د وسلوال راوړي د ایران د سیستان بلوچستان کې تروریستي عملیات تر سره کوي ایرانی چارواکو دریز درلودي چې وسلوال د پاکستان خاوره د دوی په ضد باندې کاروي د ایران او پاکستان پر سرحدي پوله باندې د مخادره موادو او د بشري قاچاقبرو ترمنځ د نشټو پیشی هم رامنځته کړي. ایران پر سرحدي پول باندې د ژغورنې لپاره د لوړي کچې ګامونه هم اخیستي دي. دوی تر دېرش فوټه جګ دیوال، ازغن تار او ځای په ځای باندې کندې هم کښلي دي. دغه ډول دوی خفیه کیمرې هم لګولي دي. پاکستان له ایران سره د 900 کیلومترۍ په واټن باندې اوږده اړینه پوله لري. اوس دواړه هیوادونه د تراګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره د پټو شبکو معلومات له یو بل سره د شریک کولو په ترڅ کې غونډې هم کوي. په دې ترڅ کې د ایران د میرجاوي په ښار کې د دوو میاشتو وروسته غونډې کوي. د پاکستان سره په پوله باندې د ایران سیستان بلوچستان صوبه پرته ده. په دغه کې 80% سنی مسلک سره اړه لرونکي بلوچستان دي. ایران د شیعه مسلمانانو هیواد دی. دغه سیمه د ایران د نورو سیمو په پرتله باندې د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته ده. هم په دغه سیمه کې د ایران پر پوځ باندې په تیرو وختو کې خونړي بریدونه ترسره سوي دي چې د زیاتره مسؤلیت جندالله یا جیش العدل به په سر اخستی. د پاکستان له لوري له ایران سره پر سرحدي پوله باندې د بلوچستان گوادر، کیچ، پنجګور، خاران، نوکونډي، چاغي، صندوق سیمي پرتې دي. د ایران له لوري بیا زاهدان، میرجاوا، ګورانی، جلک، ساراوان، اسپندک، مدوکن، مرتن، پشین او کوهن سیمي پرتې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. په خیبر پښتونخوا کې د کارخانه دارو لخوا د ګنیو د سمې بیې نه شولو له کبله ګنی لا تر اوسه پورې بزګرانو نه دي ریبلي، چې له امله هلته بیا غنم پر وخت باندې نه دي کرل شوي. نور تفصیل ملک وکاس په دې رپورټ کې راکوي.
اوریدونکو، زه نن د چارسدې په شورګر علاقه کې موجود یم. دلته کې په کتو کې راځي چې ډیر زیات تعداد کې غنې چې دي نو هغه په پټو کې ولاړ دي. غنم هم چرته چرته زمیدارانو کرلی دي، خو په دې حق لبانې به خبرې کوو چې د غنې نن سبا سخت کال پوزیشن څنګه دی. ګوړه پاکستان غنې ګوړه ډیره کوي، مله ورکوي کنه. دې وخت کې ما سره محمد جان یو زمیدار ولاړ دی، دنه پښتنه کومه چې د غاڼې روانه کړې ده او کنه. او
جی دا خبره ده چې زینګه پیداوار سخت کال کم دی، جی ډیر زیات اگنو. عمران خان چې بنگله کوم تخمونه راک کړی دی د غنمانو، هغه ته ځمکې نه اوزګاریږي، غاڼې نه ګرځي، چې هغه وته اوزګاری کو چې هغه منګو کړو.
نه نو دا خو ستاسو د مگر چې دی نو غم دا د پخت مې
اوته. جی
نو دا ولې تاسو غاڼې نه ګرځوي؟ چل څه دی؟
بس منګ یو کمزوري ده، یو اوریا زیری جی پوګونه نوچیږي.
او پوګونه چې نوچیږي نو تاسو پروس کال نه ځان له خشاک نو جمع کړي؟
هغه میخه خو بس سخت کال اوریا زیری جلونه ری نو هغه ختمیږي جی ټوله. اپوګ
بل یو زمیدار ما سره شته، افتاب ناصر. افتاب ناصر کما ته دوی چې دین سبا د دوی غنی چې دین نو سخت کال دی سیزن د پاره سنگه
یاره دا پروس کال په نسبت سخت کال غنی چې ری هغه کمزور په ظاهری وتا تخکاری چې یاره دا مضبوط دی او دا مال ډیر پورونو کې چې پروس کال به جیرب دول اسکول سخت کال دل جیرب وکي هغه وجه دارا یاره پروس کال موله نو او سخت کال موله د وخت د سره شروع شو په غنو باندې
دارا توای سو پورونو کایو جیرب
نو د دې ځای په نسبت خو لکه پټی کې او غنی مضبوطی نو هغه لسمو کې نه همو کې دولسو پورې دیارلسو پورې لکه لاړ شي د دې وه د نسبت په غنی چې لکه کمزوري او داسې پکې وی چې دری جرو پټی به هغه به پنځه پورو کې
خاز تاسو خو سنا سه پټی د غنی نه اوسګار کړي تاسو غنم ته کرل د پارم سه اراده شته یا غنم هم کړلی؟
ما هو یو سلور جرو پټی موزګار کړم منګلا عمران خان دوست چې کوم دا انصاف پروګرام هغه کې یو ټوکن مونږ ته یو بورې والا شو یو هم د بای واغشتو یو ما بورې را سره و نیو سلور جره بغنم هم کړلی.
نو دا ستا سونه وخت کیږي چې دا عمران خان والا غنم د کړلی؟
یره د دې هو یو 15 دن بکیږي چې کړلی.
15 دن دا خو لکه دا د دسمبر هم په ختمې دوه دی دا خو تاسو لیټ کړلی، دا خو هغه پیداوار نور کی، دا خو ارلی ورایټی ده.
نو د دې وجه دا و چې یره زمونږ د غاڼې چې کوم شروع شو نو چې کوم غاڼې شروع شو دا غي به بارانونو شو پکې بیا په کوریا ز ډیر اتلې راتلې نو چې موږ سره کم خپل خشاکو د 12 یا 15 پورو هغه باندې هم هغه اوخ کو او بیا را سره نور اوچ سټاکونه
نو دغه وجه نه گاڼې و مودرې دا او پټې و مراته نوزګارې دو نو بس دغه وجه وچا غنم راته لګ لیټ شو
حاضر ټیک شو مهرباني ورو اورې دن کو سنگ تاسو ورې دل سخ کالې چې دین او غنې هم د زمیدار خراب دي او روان فصل چې کم د غنمو دین او د هغه باندې هم زیات املا نه تړي ځکه چې دا چې کم عمران خان په زیاته توګه باندې غنم ور کړی دي هغه ارلی ورایټي و او دا زمیدارانو زیاده تر زمیدارانو دا لیٹ کر لی دا بخاغه پیداوار نو ور کئ کم پ سیلنکارانو دے دا پار لکھ لے دے پ کاغذ بان ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو 4